ګران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې لا پلی خمری تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسون پریکړه تایید کړه او دا هم اوري چې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا منصور له وشل کېدو وروسته د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې ښه چانس برابر شوه ده. د دې موضوعات تفصیل او جزئیات له خبرونو وروسته ورو لومړی خبرونه له قسیم سولمل څخه ورو.
لمړی هم پام وکړئ تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی وژل سوی. په لوګر کې د اوبو شپاړس کانالونه جوړیږي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هند پولیسو د پاکستانی سختدریزي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلی دی. د هم پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی وژلی دی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک رسنۍ ته ویلي مولا مزمل د می په 22مه نیټه په مارجې ولسوالۍ کې له ټپي کېدو وروسته مړ سوی دی. طالبانو بیا د افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د هلمند لپاره د طالبانو د والی د وژل کېدو خبر څو ورځې وروسته تر هغې خپرېږي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په بلوچستان کې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په یوه راکټي برید کې له منځه یوړ. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مولا مزمل او دوه نور قمندانان قاری فدا محمد او مولوي حمید د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د طالبانو ویاند قاری یوسف بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي مولا عبدالمنان اخوند نومیږي او هغه ژوندی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلخمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس به له دوشي د 300 میګاواټ برېښنا مزي تر بامیانه وغزول سي. د پروژې ټولو مرکزي سیمو ته برېښنا رسولای سي. دا فرمان د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي په کابل کې خبر اعلان ته ولوست چې په یوې برخه کې راغلي
اعمار شبکه لاین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکت
له دوشی تر مرکزی سیمو د 300 میگاواټ برېښنا د انتقال پروژه چې ټولو مرکزی سیمو ته برېښنا ورکولای سي داسې اجرا کیږي. له دوشی د بامیان تر مرکزه د 300 میگاواټ برق مزي د بامیان په مرکز کې د برق سبسټیشن جوړول او په بامیان کې لښته لښه شل زر کورنۍ ته د برق د ویش پروژه تایید شوی. ټاکل سوی چې د دې پروژې کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1398 هجري لمریز کال تر لیندې بشپړ سي. د لوګر په مرکز او محمد اقی ولسوالۍ کې د اوبو د شپاړسو کانالونو د جوړولو کار پیل سو. د تقریبا 300 کیلومتره کانالونه به چې 216 میلیون افغانۍ ورته بیلې سوي د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام له لوري تمویل سي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي رادیو ته د دې کانالونو په اړه وویل
په لوګر ولایت کې موږ شپاړس ویالې یا کانالونه چې دیو احیا بسازي په مودن شکل سره غواړو.
د لوګر والی حلیم فدایی ویلی چې د کانالونو والو د رغولو په دې پروژه کې به 15,000 ماهر او 55,000 غیر فني کارګران کار وکړي. وسمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه ده. پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان وای حکومت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نسی تاییدولی. خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی به د ډي ان اي معاینې ته نتیجې تر کتلو وروسته رسمي ځواب ورکړي.
جو دوسرے شخص کی لاش تھی
دوی د دوهم جسد تایید امکان نه درلود ځکه چې داسې ویل سوي و چې مولا اختر محمد منصور دی او مولا اختر محمد منصور پاکستانی نه دی. نو له ساینسي تایید پرته د ډي ان اي د معایناتو له نتیجې پرته د پاکستان حکومت او چارواکي په رسمي ډول د دې خبر د تایید هیڅ وسیله نه لري. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله په شدت وغندله او غیر مسؤلانه او غیر قانوني وبلله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبه پر ورځ خپور شو او د دوشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم تایید کړ. د هند پولیسو پرون ویل په کشمیر کې د یوې نشتې پر مهال د پاکستان د سختریزي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وچلی دی. پولیس وایي صفی الله او ورسره ملګری د دوشنبه پر ورځ د کشمیر په مرکز سرینګر کې وژل سو. دواړه وژل شوي وسلوال د پاکستان اتباع دي. هندي پولیسو د ځایي خلکو دا ادعا چې د دواړه کسان د امنیتي ځواکونو په توقیف کې وژل شوي رد کړې ده. د جیش محمد وسلوال ډله له 15 کلونو راهیسې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعالیت کوي. هند دا ډله په دغه هیواد کې د څو تروریستي بریدونو مسؤوله ګڼلې ده. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنو مستقیم ځواب دی. جنرال پاول پرون د ازادي راډیو خبریال ته په بروکسل کې په دې اړه وویل: دوی موږ په خبرونو کې او له آزادو سرچینو د روسیې د پوځي فعالیت د پراختیا په اړه معلومات ترلاسه کوو. هغوی په دوامدار ډول د نوو تاسیساتو، پوځي وسایلو، پوځي اډو د جوړول خبرې کوي. موږ له خپلو استخباراتي سرچینو معلومات لرو چې زموږ ختیځو پولو ته نږدې نوي پوځي ډلې ځای پر ځای کړي دي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر زیاته کړه چې د اروپا په ختیځ کې د دې تړون غړي هیوادونه د روسیې د تشدد څخه په ویره کې دي او د روسیې پولې ته نږدې پراته هیوادونه له دوی غواړي چې خپل حضور پراخ کړي او د غبرګونونو څرګندولو ته تیار اوسي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرګان مشر وټاکل سو چې د ستر مذهبي مشر د کار څارنه کوي او د لرې کولو صلاحیت هم لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای چې شپږویا کلن دی او د دولت د ټولو کړنلارو وروستۍ پریکړه کوي په 2014 میلادي کال کې د پروستات عملیات کړی دی. داسې ویل کېږي چې روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د ایران د خبرګانو شورا چې اته اتیا غړي لري احمد جنتی په 150 موافق رایو د مشرۍ لپاره ټاکلی دی. د دې شورا د مشرتابه لپاره په کاندیدانو کې د منځلارو او اصلاح غوښتونکو ډلې له لورې څوک نه و درېدلی. احمد جنتی ناتیا کلن او د سختدریځو له ډلې دی. د ایران د نگهبان شورا مشري هم کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسیم سوال عمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلې خومري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. دا پریکړه پرون د ولسمشر مرستیال ویاند اعلان کړه.
اعمار شبکه لاین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکت با ظرفیت 300 مگاوات از منطقه دوشی الى مرکز بامیان.
په افغانستان کې د امریکای ځواکونو قمندان وی د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره ښه چانس پیدا شوی دی او د دفاع وزیر وایي چې هر کله چې د دولت وسلوال مخالفان سولې ته غاړه کې نږدي د هغوی پر وړاندې به کلک عملیات ترسره کړي.
انشاءالله په دښمن به غوڅ ګذر نه کړو. ستاسو صفت کې ولایت خالي او هیڅ نوی تردد نه لري.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د تونس لوی اسلام پاله ګوند د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دیني فعالیتونه به سره جلا کړي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي ونس پروګرامونه خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلې خمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ګمارل شوي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د کمیسیون غوره ګڼلې ده چې دا مزه د سالنګ له لارې تیر شي. د کمیسیون بله پریکړه چې د ولسمشر په فرمان کې د چوي ده د دوشي له لارې بامیان ته د 300 میګاواټ برېښنا د مزي غځېدل دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال صاحب په ریپورت کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولی خمری تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برق د مزید غزولو پړه د ځانګړي ملي کمیسون له پریکړې سره موافقه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون په دیاړه صادر شوی فرمان له خبریالانو سره شریک کړ. چې په یو برخه کې راغلي.
پروژه لاین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکټ
له دوشي څخه د بامیان تر مرکزه د 200 شل کیلو ولټ دبل سرکټ برېښنا لاین چې د 300 میگا واټ برق د لښتولو ظرفیت لري. د دې پروژې پیل د سرطان په میاشت کې او پای د 1398 هجری لمریز کال د قوس په میاشت کې. د سالنګ لارې د وارداتي برېښنا لاین انتقال سره د یو شمېر مخالف ډلو تر اعتراضونو وروسته ولسمشر غنی د غوایي په 19مه یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د افغانستان د برېښنا شل کلن ماستر پلان د دې پروژې په اړه دولتي اسناد د جرمني د فشن شرکت په ګډون د غیر دولتي ادارو وړاندیزونه او د مخالفو ډلو شکایتونه وڅېړي. د کمیسیون ته لس ورځې وخت ورکړ شوی و چې خپل کار بشپړ او ولسمشر ته یې رپورټ وړاندې کړي. کمیسیون د دوشنبې په ورځ د خپلو څېړنو رپورټ جمهوري ریاست ته وړاندې کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی چې د دې کمیسیون غړی دی پرون خبریالانو ته وویل
به خاطری که در عمل انجام شده قرار گرفته ایم
موش د داسې کار په وړاندې درېدلي و چې ټولې تخنیکي او تدارکي مرحلې بشپړې شوې وې. په تېرو دوه نیمو کلونو کې د 500 کیلو ولټ برق پروژې ټول تخنیکي کار د سالنګ له لارې بشپړ شوی و. ملي کمیسیون مربوط اسناد وڅېړل او د دې پروژې تدارکاتي مرحله د تعلیق له حالته ووته. د شاغلی زکی په وینا د سالنګ لاري د 500 کیلو ولټ برق د مزي د تیرولو وړاندیز د لپاره هم غوره ګڼل شوی چې کم لګښت ور باندې راځي. حکومت به د برېښنا صادرونکو ته جریمه نه ورکوي او د پروژې تخنیکی چاري دوه کاله مخکې لا بشپړې شوې دي. خو دا طرحه د افغانستان په ځینې سیمو کې له مخالفت سره مخامخ شوې وه. د روښنايي جنبش په نوم ډلې څو ورځې وړاندې په کابل کې پراخ لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د برېښنا دا پروژه د بامیان لاري بشپړه شي. د دې ډلې یو غړی احمد بهزاد آزادی رادیو ته وویل چې دوی د کمیسیون کار په رسمیت نه پیژني نو له دې عمله یې پریکړې هم نشي منلای. دا زموږ لپاره ارزښت نه لري. موږ مخکې هم اعلان کړی چې دا کمیسیون په رسمیت نه پیژنو. په کمیسیون کې موږ برخه نه ده اخیستې. فیصلې هم موږ ته اعتبار نه لري. ښاغلی بهزاد ټینګار وکړ چې د افغانستان د برق د ماستر پلان پر اساس د 500 کیلو ولټ برېښنا مزی باید په بامیان کې تیر سي او دوی به د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې په دې اړه اعتراض جاري وساتي. د حکومت رهبران په شدت دروغ وایي او غواړي چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې توی کړي. د 220 کیلو ولټ برق وړاندیز چې افغان حکومت کړی د حکومت یوه بله خائنانه دسیسه ده. د ولسمشر د نوي فرمان پر اساس به له دوشي د بامیان تر مرکزه د 300 میگا واټ برق مزی وغځول او د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړ شي. په بامیان کې به لشتلژه 60,000 کورنیو ته د برق د ویش پروژه هم عملي شي. د ولسمشر د فرمان پر اساس ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1398 هجري لمریز کال تر لیندې بشپړ شي. ولسمشر غني د مالیه وزارت ته حکم کړی چې د دې بودیجه برابره او ملي شورا ته د تایید لپاره وړاندې کړي. د بی بی سی تلویزیون په حواله د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دې کمیسیون له وروستۍ پریکړې ملاتړ کړی دی. رپورټونه وایي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او د هزارګانو د ټولنې ځینې نور مشران به هم ډېر ژر په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو نوي فرمان کې له پلیخومري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزید غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د دې کمیسیون غوره ګڼلې ده چې دا مزی باید د سالنګ له لارې تیر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزیر هم په دې سفر کې په کندهار کې څرګندونې کړې او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې به له نرمښت کار وانخلي. صادق رښتینی په ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د ملا منصور وژل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان نیکونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سیشن به پورس کندهار ته د ملي دفاع د سرفرست وزیر جنرال عبد الله حبیبي سره په سفر راغلی او خبر اعلان ته وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت را رسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وايي دا ډېره مهمه ده چې ملا منصور ووژل شو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غني او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبد الله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډېر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ورباندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته راهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به وڅ ګزار نه کړو. تاسو تاسو ولای خلی او هیڅ نو تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د نړۍ مطبوعاتو هم په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. احمد شیبر مطبوعات لوستي.
د بریتانیا ګاردین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سر لیک لاندې لیکنه خپره کړې. د ملا منصور مړینه د ایران او طالبانو اړیکې واضح کوي. د ګاردین په وینا د ایران شیعه دولت له فکری پلوه د طالبانو له افراطي سنی ډلې سره اختلاف لري خو بیا هم د دواړو له یو بل سره همکارۍ ته زړه ښه کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي د ملا منصور له وژل کېدو دا څرګندېږي چې طالبان له ایران سره پیچلې اړیکې لري او دا ځکه چې د طالبانو مشر پر هغه لویه لاره ووژل شو چې د ایران تر پولې غځېدلې ده. د ملا منصور په پاسپورټ کې د ایران د ویزې مهر لیدل شوی دی چې نږدې دوه میاشتې مخکې ایران ته داخل شوی و. د ګارډین په مقاله کې بیا لولو چې پاکستان هغه هیواد دی چې تل انتقاد پرې شوی دی چې طالبانو ته یې پناه ورکړې او د هغوی ملاتړ یې کړی خو د ایران او طالبانو ترمنځ د عقیدوي سختو اختلافاتو سربیره اړیکې پیدا شوې دي. ورځپاڼه لیکي تهران او طالبانو د خپل ګډ دښمن او خپلو ګډو ګټو په خاطر نږدې اړیکې ټینګ کړې دي. که څه هم ایران دا تور رد کړی دی چې ملا منصور ایران ته تللی خو د افغانستان په لویدیځ کې له یوې نسبتا اوږدې مودې راپدې خوا خلک شکایت لري چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او له هغوی سره په افغانستان کې د بریدونو لپاره مرسته کوي. د لویدیځ پولې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا د افغانستان د سولې پر بهیر د ملا اختر محمد منصور د مړینې اغیزې په یوې لیکنې کې راخیستې دي. دا ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره په دې باور ده چې د ملا منصور له وژلو سره په افغانستان کې د سولې د لارې یو ستر خنډ لرې شو. واشنگتن پوسټ بیا لیکي دا ښکاره ده چې ملا منصور په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مخالف و او نه یې غوښتل چې د خبرو میز ته حاضر شي خو ملا منصور د افغانستان د سولې د لارې یوازینی خنډ هم نه و. د پاکستان په بلوچستان کې په هغه ځای کې چې طالبان ډېر فعال دي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ملا منصور ووژل شو خو واشنگتن پوسټ لیکي چې تر اوسه معلومه نه ده چې د هغه وژل به د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي که به یې ورو کړي. واشنگتن پوسټ څرګندوي تر څو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان پر نورو موضوعاتو د افغان ځواکونو د جدي ملاتړ په ګډون غور ونه کړي د شنبې د ورځې د برید په څیر حملې به د افغانستان د سولې ټکنۍ بهیر ګړندی نه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوري. د افغانستان ولسمشر وروسته له دې چې د ایران مذهبي مشر د هلمند د سیند اوبو د مسالې د حل غوښتنه وکړه وویل چې په نږدې راتلونکي کې په دې حق له کارپوهانو سره خبرې کوي. آیت الله علي خامنهای جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د دوشنبې ورځې غونډه کې ګډو فرهنګي روابطو ته په اشاره وویل چې د هلمند اوبو په څیر مسایل باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجمنه موضوع نه وي. افغانستان ویلي چې د هلمند اوبو د ویش څلور څلوېښت کلن تړون ته ژمن دی او که چیرې ایران ادعا کوي چې خپل حق نه ترلاسه کوي نو دا موضوع به کارپوهانو ته وړاندې کړي. سلطان محمد سرور پی رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې د اوبو مسله به د راتلونکو دوو اونیو په ترڅ کې د کارپوهانو غونډې ته وړاندې شي. محمد اشرف غنی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د اړخیز تړون لاسلیک کړ هیله څرګنده کړه چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دا ډول مسایل په مناسبه توګه حل شي. خو پوښتنه دا ده چې د هلمند د اوبو مسئله ولې اوس مطرح کیږي؟ د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نجیب فهیم وایي د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه ایران د خپلو نفوسو د زیاتوالي له کبله د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او د اوبو موضوع یې افغانستان سره په روابطو کې اهمیت پیدا کړی دی. استاد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د څو لسیزو جنگ جګړو له امله خپلو اوبو څخه مؤثره ګټه نه ده اخیستې او ګاونډیو هیوادونو ته وړیا بهیدلې دي. اوس ایران غواړي د هلمند سیند د اوبو څخه خپلې استفادې ته مشروعیت ورکړي.
اوبو زمونږ په منطقه کې یعنی په هغه جغرافیایي منطقه کې چې د افغانستان او د هغه همسایگان قرار لري دغه وچه منطقه دی و ټول هیوادونه اوبو د کمش په خاطر له مشکلاتو څخه مواجه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو سل کلنې لانجې په شاهي دوران کې د صدر اعظم محمد موسی شفیق تر واکمنۍ پورې دوام درلوده. څلور څلوېښت کاله پخوا موسی شفیق د شاهي دورې وروستي صدر اعظم ایران سره د هلمند اوبو د لانجې د حل یو تړون لاسلیک کړ. استاد فهیم وایي دا یو جامع تړون دی او دغه اوږده لانجه حل کړې ده. اوس چې په سیمه کې د اوبو کمی دی ایران ادعا کوي چې افغانستان دغه تړون عملا نه دی تطبیق کړی. په تهران کې د افغانستان سفیر نصیر احمد نور له دې مخکې د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویلي چې کابل د هلمند اوبو د ویش تړون ته ژمن دی او له دغه تړون سره سم ایران اوس هم خپله برخه اوبه ترلاسه کوي. هغه ویلي که چیرې ایران باور کوي چې افغانستان څخه خپله برخه اوبه نه ترلاسه کوي نو کابل آماده دی چې دا موضوع د کارپوهانو یوې کمیټې ته وړاندې دکړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په حنا
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشمون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرو زمون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. د تونس لوی اسلام پاله ګوند د دوشنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د حرکت النس هم مشر وایي چې دین باید له سیاسي سیالیو او خصومتونو لرې وساتل شي او جماعت خی خلک سره راټول کړي نه دا چې خلک سره بیل کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د تونس اسلام پال حرکت النهضه یا د نهضت د غورځنګ ګوند د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې فیصله وکړه چې خپل دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیل کړي. د ګوند په لسمه کنګره کې دغه پریکړه په تونس کې د غیر مذهبي سیاسي بهیر سره د همغږۍ او د راتلونکي کال انتخاباتو ته د تیاری لپاره شوې ده. حرکت النهضه ګوند وروسته له دې چې د جمهور رئیس باجی سیفسی د ندا تونس غیر مذهبي ګوند څخه یو شمېر خلک بیل شول اوس په پارلمان کې تر ټولو ډیر غړي لري. د حرکت النهضه 15 کلن مشر راشد غنوشي چې د 15 کلونو لپاره یو ځل بیا د دغه ګوند مشر وټاکل سو د کنګري په پیل کې داسې وویل:
اننا حريصون على النأي بالدين
موږ غواړو چې دین له سیاسي سیالیو لرې وساتل شي. جمعتونه باید په سیاسي سیالیو او خصومتونو کې په بشپړه توګه بې پرې وي او د سیاسي مقاصدو لپاره باید ترې کار وانه خیستل شي. جمعتونه باید خلک سره راټول کړي او سره بیلې نه کړي.
په په تونس کې د 2011 کال د عربي پسرلي تر پاسون وروسته کله چې اسلام پال سیاستوال په دغه هیواد کې واک ته ورسېدل د دوی او غیر مذهبي سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو زور واخیسته. نهضه ګوند تر پاسون وروسته د چارو واګې ترلاسه کړل، خو وروسته له دې چې دوه مخالف سیاستوال ووژل شول او نږدې و چې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل سي واک یې پخپله پرېښوده. د تونس جمهور رئیس د حرکت النهضه د دوشنبې ورځې پرېکړه وستایله او وویل چې اسلام د ولسواکۍ لپاره خطر نه دی. سیاسي څارونکو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیلول د ښاغلي غنوشي د سیاسي درایت او ځیرکۍ یو بل مثال دی. نوموړی په تیرو څلور دیرشو کلونو کې د دغه اسلامي ګوند مشر پاتې سوی او په دې کې لس کاله په تبعید کې له لندن څخه د ګوند مشري کړې ده. سیاسي څېړونکي بکلوتی برکت الله ویلي دي چې مونږ له دې انکار نشو کولای ښاغلي غنوشي او ولسمشر سپسی د کورنۍ جګړې مخونی ولا، او له دې هم انکار نشو کولای چې ښاغلي غنوشي له نویو حالاتو سره د ځان د برابرولو توان لري. خو یو بل سیاسي مبصر سفیان بن حمیده په دې باور دی چې حرکت النهضه ګوند خپلو اهدافو ته د رسیدلو لارې بدلې کړي، خو اهداف یې نه دي بدل کړي. ښاغلی غنوشي د ګوند کنګرې ته خپله وینا کې دا هم وویل چې هغه اسلامي ارزښتونه چې نن ورځ خلک د پرمختګ، کار او زیار، شفافیت او رښتونولۍ لور ته رابولي، د داعشیانو او تکفیریانو خلاف جګړه کې موږ ته زور او ځواک بخي. هغه وویل چې موږ داسې دینی عالمانو ته اړتیا لرو چې د اسلام په منځلاریتوب ټینګار وکړي او د اسلام په نوم افراطیت باطل کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که دخلو ایک درگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره سمد امک کنید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ.
خبری است امریکایی څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروري دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلي او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغې په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړي دي. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغېز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې ووري. د خبرونه په دوهمه برخه کې آزادی او اوریدونکو نیس پروګرام او د غراز د انصاف په لټه کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد نادر له قندهار لیکي چې د طالبانو او ایران ترمنځ روابط شته او ایران لاس لري په ټولو مسایلو کې. محمد قاسم زواک بیا له هلمند ولایت څخه لیکي چې د ملا منصور د مړینې وروسته به په افغانستان کې سوله راشي، ځکه چې د ده په خبره ویل کیږي چې ملا منصور د سولې په لار کې یو اخنډ و. د اختر محمد منصور وچل کېدل حقیقت نه لري. دا ځل په افغانستان کې د بل ملا صاحب د رامنځته کېدلو لپاره لوبه روانه ده. دغه شیان یو اوریدونکي خپل اس ایم ایس لیکلی ده او موږ همیشه اوریدونکو غواړو چې لږ واضح الفاظو باندې ولیکي تر څو د دوی په الفاظو د دوی اس ایم ایسونه تاسې ته ولستل شي. خیر الله افغان له خوست څخه لیکي، افغان حکومت باید د ډیورنډ په کرخه کې د پاکستاني ملیشو د رامخته کېدو مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په پاتې برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو اوس قسیم سولمل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والي ملا مزمل وژلی دی. خو د طالبانو ویاند وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والي حاجي ملا عبدالمنان اخوند نومېږي او هغه ژوندی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلخمري تر ارغندې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د لوګر په مرکز او محمد اخی ولسوالۍ کې د اوبو د شپاړسو کانالونو د جوړولو کار پیل شو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصار علي خان وایي حکومت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نسي تاییدولی. د هند پولیسو پرون ویل په کشمیر کې د یوې نښتې پر مهال د پاکستاني سختدریز وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی. او آیت الله احمد جناتی د ایران د شورای خبرګان مشر وټاکل شو.
خبرونه په پاتې برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منای. هیلمن يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو د دې بیا هم فایل کو د دې ونې د انصاف ولټه کې په خبرونه باندې په دې خبرونه کې به د لوګر ولایت د اوسیدونکو نوروز څنګه راخسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسېږي او د تیګې پلا په سیمه کې څنګه زیدار چې وای سیلاونه راغلي ول دوی ورڅخه ځان منشوي. خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی تر رسیدلې و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوې دي. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لخلي واورو.
زه نوروز خان یم د لوګر ولایت د مرکز اړوان دستګې لپاره سره توسم.
مشکلم چې شهر استونځه متشره مهرباني وکړي
څنګه هو دا چې د استور هویت کې د څه خبرانو نو اوس سلاونه راغله. نو د دېګې لپاره سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه نورانه سو دیوالونه میړنګ سول ډیر داسې نور خلک لږ څه نه ځانمن سول. نو بیا مونږ ورغلو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیست جوړ کو د طبي حوادث او ریاست ته ورو. نو هغه لیست جوړ شو ځکه بیا د سیاست مونږ ته ویل چې آی آر سی به تاسو ته زنګ وهي سروې به کوي. نو دې وخت کې مونږ فایل شو دې کوم پنځه لس شپې ووتلې. بیا زه لاړم د دې پوښتنې ایاسی دفتر ته چې زه ورغلم هلته ما لیس وکړو په لیس کښې زما خپل نوم نه وو د اوغ خلکو نومونه نه وو چې کوم جان منفي وو په دغه لیس کښې اکثره داسې خلک وو چې هغه د بلې منطقې وو د داسې منطقې وو چې هلته بالکل سیلاونه نه وو راغلي او سیلاو نه وو زیانمن کړي او په تېره بیا داسې خلک وو چې هغه ښه سرمایداره ښه مالداره خلک وو داسې نومونه په دې لیس کښې وو شامل وو او بیا زیاتره یې د نماینده خپلوان وو او داسې کسان وو چې نماینده ته ډېر نږدې وو او بالکل یعنې په سیلاو کښې نه وو زیانمن شوي نو دا لیس یو کله ما وکړ زړه مې ډېر سخت درد وکړ زما مطلب زما مقصد دا شی ده چې حق باید حقدار ته وسپارل شي او کوم چې خلک چې مستحقین دي هغو ته باید حق وسپارل شي نو په دې بابت باندې ما
بله دا نماینده څوک دی نماینده ستاسې هدف د نماینده نه څه دی
نماینده دلته عبدالباقي نومېږي
ارې څه شي نماینده لی ده څه نماینده لی ده
صحیح ملک دی نماینده د خلکو مسې ده دغه کار دی کوي
نو تاسې د هدف د وکیل لرئ هغه وکیل د سیمې دی د منطقې وکیل دی ده
وکیل لري د خلکو مقصد ملک ده مشر ده په دولت کښې مقصد دا شی ده یو د ده تصدیق هم چلېږي د ده ټاپ هم چلېږي د خلک په اداره کښې هم په رسمیت وپېژني زما مطلب دا شی ده چې دغه حق باید اقدار ته وسپارل شي زه اوس خپله مسکین یم زما کور زیانمن شوی ده زه وس نه لرم زما ته څه کول په کار دي آیا زه بل عریضه ولیکم زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي د هغو خلکو سره یې وکړي چې هغه واقعا او رښتیا زیانمن شوي دي
د انصاف په لټه کې
د نوروز ستونزه مو د لوګر ولایت د والي ښاغلي محمد علیم فدایي سره شریکه کړې ښاغلي فدایي په اړه راته وویل
اول خو دا ورور ځکه دا ځای دومره لرې نه ده بهتره به دا وه چې عاجل فوراً د ولایت مقام ته راغلی وای او یا یو سلو څلور شمېرې ټلیفون چې مستقیماً ما ته رسېږي ټلیفون یې کړی وای که چېرته دغسې یو تختي صورت نیولی وي چې متاسفانه دا کار یې نه ده کړی او د دې تر څنګ موږ د دې سیلابونو سره فوراً یو هیئت چې په لحظه باندې معاون صاحب په مشتابه باندې ولاړ بیا هغوی خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي په کښې وي د استرار د ځوانانو د نورو اړونده ارګانونو مسؤلین په کښې وي حتی امنیتي ارګانونه هم د هغوی استازي په کښې وي ګوري همغلته له نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي زیان څومره زیان رسېدلی دی کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي آیا دیوالونه چپه شوي دي حیوانات مواشي له منځه تللي دي نور زراعت ته یې زیان رسېدلی هر څه چې شوي وي هغه ثبت فورمې کېږي بیا په هغې باندې دغه ټول هیئت لاسلیک کوي او د دې تر څنګ د همدې پېښې په اړه باندې موږ ته نه یوازې چې دې هیئت دا کار کړی موږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته مو هم دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کښې وګورئ تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر همغه ځای چې سیلاب وړی موږ د هر یوت نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه یې هم لرو
بلې جناب ولی صاحب دغه د نوروز خان په نوم دغه اورېدونکی چې دغه ادعا لري دی امکان لري چې تاسو سره نږدې نه در شي او تاسو وګورئ
همدا اوس نه هر وخت کولی شي اوس هم راتلی شي سبا هم راتلی شي کله چې د ده زړه وي راتلی شي اما هیله مې دا ده چې په حقایقو ولاړ مبني شواهد ولري چې دی د خپل کور تصویر دې واخلي که نه یې دلته را شي زه به کسو سره ولېږم کور بهیې وګورو چې کوم ځای کښې د څومره تخریب شوی دی اما خپل خدای او ایمان د شاهد کښې حقایق دې ووایي
بلې ولی صاحب که یانا دغه د کلي وکیل دغسې یو عمل کړی وي ستاسې غبرګون به د هغوی په وړاندې څه وي
زه په فرضیو نه غږېږم تر اوسه مې موسه ده څېړلې ده هېڅ نه غواړم چې داسې یو په یو مبهمه فضا کښې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم اما مهمه خبره دا ده واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی او واقعیت دا ده چې هیئت تللی واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لیست راکړی د تصویرونو سره اما که د دې نه ماورا دا ورور را شي په اسنادو باندې موږ ته دا خبره وکړي په هغې اړه باندې به موږ څه چې موږ ته د قانون اجابات وي هغه به کېږي دې کښې شک نهشته په ځینو حالاتو چې شاید دغسې تختیانې وشي دا یو طبیعي هغه ده یا سړی په کور کښې نه وي یا هغه کس دې باندې وتلی یا یې کور بند وي یا مثلا
په بل ولایت ته تللی وي. دغسې کله کله که مونږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي، هغه صرف هماغه یا په کور حاضر نه وي یا بله ستونزه وي، او ده کولای شوای چې تقریبا یعنی یو سل څلور شمېره مونږ لرو ثبت کړی، مونږ اوتومات دا تعقیبولو، یا د دې نه بغیر سر له اوس نه هر وخت چې د ده خوښه وي مونږ ترې استولی شو. دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا د دېونې خبرونه چې تاسو واورېدله، هیله من یم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې له موږ سره شریکې کړې وي، موږ په دې باندې توانېدلي چې د دوی ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کړو، او لاقل د دوی هغه غږونه د مسؤولو چارواکو تر غږونو ورسوو. تر بلې خپرونې مو پولو یو بخونکي خدای سپارم. په تلتو کې خپرونې شمېره له ځان سره یاداشت کړئ: 0992 290 درویش. تاسو کولی شئ د یکشنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. ښه اونۍ ولرئ.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي: 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000422 11 24 یاو یاو پینز. آزادی او اوریدونکی، جوړونکی طاهر روشن،
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام او شهیل. د خوشحالۍ په څرګندولو او په دې هیله چې تاسو ټول روغ رمټ خوشاله او آرام اوسئ، دا دی د نن ورځې پروګرام چې ما طاهر روشن درته برابر کړی دی وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې چې ستاسو دوستانو د ثبت شوي پیغامونو څخه جوړ او چمتو سوی دی، پر نورو پیغامونو برسیره یو زیات شمېر هغه پیغامونو ته چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر او د ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د سولې لپاره د مرستې غوښتنې یا نه غوښتنې په هکله ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل سوی دی. ګرانو دوستانو، لکه څرنګه چې موږ په تیرو خپرونو کې هم یادونه کړې وه چې موږ هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه په بشپړه توګه خپاره کړو، خو کله کله ځینې پیغامونه ډېر اوږده وي چې که په بشپړه توګه خپاره سي نو په دې پروګرام کې به د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره ځای پیدا نشي، نو کله کله مجبور یو چې ځینې ستاسو اوږده پیغامونه یو څه لنډ کړو. نو بیا هم ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې پیغامونه مو لنډ او واضح ثبت کړئ. نو راځئ چې د دې خپرونې پیغامونه په ګډه سره واورو.
زه احسان الله د روزګان د ولایت ګزان د ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام لیږم. اول قدم کې خو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. تاسو ته سلام از ما دا پیغام چې ورور د ټول افغانانو وروڼو څخه غواړم چې دی وایي چې موږ پاکستان ته ځو، موږ چې پاکستان ته کوو، پاکستان موږ ته سوله کړه خوشاله نه، پاکستان موږ ته سوله به جنګ ولاکه وغواړي راځي، موږ چې جنګونه بس خپل د سوله سره وکړو چې ګوري به یو بل سره وژنو. نو که طالب ما غم د افغانستان کې حکومت نه افغانستان خپل وروڼو سره وژنو، او دغه ورکه دا بنا کوو چې موږ پاکستان ته ځو، پاکستان یو ورځ پاکستان مشکل جوړي، پاکستان موږ ته کوو مشکل پاکستان. یعنی السلام علیکم ورحمت الله.
زه خان زرم مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت په مشرانو باندې غږ کوم، خاصتا د سولې پروسې کې چې څوک ځي او راځي او نمایشي ناستې کوي، او نور سولې پروسه نه ده، هسې سولې پروژه ده، هسې خپل ساتیری پکې کوي. نو دا هر چاته معلومه ده چې امریکا، انګلیس، پنجاب او چین د افغانستان په مشرانو رشخان وایي. رشخان خو څه کار نه لري، اندازه کوم رشخان وی کنه چې تاسو په نوم سولې خبرې یو نور د طالبان د ځانمرګي کې یا د سولې خبرې تروونی کې، د موټر بم کې، د سولې خبرې تروونی کې، ارځه کې پاکستانی مردار وی درشي، تا سره پروتوی د سوري خبرې کیږي نو نور په ځوان مرشخان ما وای نور په افغانستان مرشخان ما وای په افغانان مرشخان ما وای نو خپل همت نه کار واخلي سره کوم استخباراتي جنگ چې پاکستان نه وان کړندار کوم استخباراتي جنگ نه کار واخلي چې کومې سولې خبرې چې روانې کړي داسې ګپ شپ دی او رشخان دی په افغانانو رشخان ویل دي چې کشرانو وس نه رسېږي مشران یې خرڅ کړي دي او اخیستي دي لکه ای پی ایل لوبو ته چې لوبغاړي د کرکټ دپاره اخلي همدارکه مې اخیستي دي او کشرانو وس نه رسېږي هسې موتو کې سوځېږي څوک د مایانو ښکار شول څوک د دریابو ښکار شول څوک د مرمیو ښکار شول او څوک د بمو ښکار شول. ازادي راډیو نه مننه کوم.
السلام علیکم زه پر د ولایت خبر در سره کوم. ما ورته دا غواړي سولو ته دا سولو خو نه راځي ټول غواړي سولو غواړي وخت چې ونه کوت غواړي د سولو کوم سولو نه کېږي په افغانستان کې سولو کې لا ولي بل کې ولي د افغانستان خلک مخترین غولي د افغانستان خلک دا چې څه برک دا شي در به در سولو خو ته زم د ملت ته توجه نه کوي د وطن افغانستان خلک در به در سولو ګرد چې مخترین باندې یې سم مې مړ کېږي څه کارونه کوي په داخل کې دا خلک دا چې مړه سولې په سمانا دا او چې ته برک اوس نه دا افغانستان خلک نه دورې څه چولا سينه تورې مجبور شي یې راتلو شي څه کار وکړي دا څنګه افغانستان چې نه جوړي راځي باندې زور زور وایي سولو سولو خونه کې په دې راتلون کې سولې کې دا خو اوس وخت باید افغانستان یې جوړ اوس خو هغه طالبان خپل فان وایي چې زموږ سولې کو په څه کې سولې کو دا ښه پام.
السلام علیکم زور ملنګ زه دی خوست ولایت منخوی ومنځوی څخه خپل درنښت یمونه واخترمات د ازادۍ رادیو محترم ټول کرکونکو ته وړاندې کوم. محترم معزما پیغام دا دی چې د افغانستان هر هغه څوک چې په افغانستان کې صلح غواړي هغه د افغانستان د حکومت سره یې د هر څه سره یې خموک افغانان اوس په هر وخت کې خپل ضرورت لري ځانګړي باندې مسله نه شي حل کېدای ځینې په ځینې نه منځل کېږي ځینې په اوبو منځل کېږي موږ افغانان هغه که هیڅ اسلامي دی او که طالبان دي او که د افغانستان د خوري عسکر دي دا ټول افغانان دي باید په خپل دا خبره هر یو سړی په فکر کې په سوچ کې د خپل وجود سره درک کړي چې د افغانستان مسله څکې په ځانګړو حل کېدلای تاسو ته بهتره معلومات ده چې په کلونو کلونو ځانګړو وسول هیڅ نه شي حل کېدای په دې نړیواله متحد دي د دنیا متحده دی باسي دا که خاص ساتي د خپل شخصي ګټو په خاطر په دا غدا خبره کم څنګه غواړي چې افغانستان کې جګړه ونسي موږ افغانان د جنگ نستریو موږ افغانان په اقدامونو باندې د خلکو په وزن باندې یا په سالور یا په سیدو باندې یا په زړه باندې دا مسله نه لري چې دا یو سړي زړه د ټول افغانانو د لپاره دی معنی نه ور نه دی هر هغه چې افغانان وزني د افغانستان د خوري دښمن دی باید نور افغانان مو په دې صلاحیت وژن نه باید موږ دا وکړو دا د مکور دی چې دا وران یې جوړ کړو جوړ کړو دا خدای دا پرای افغانانو نه رسېږي چې وکړي په خپل په خپل وجودو کې څه وکړي موږ وژن دا افغانان دي چې موږ خارجیان موږ پاکستانیان موږ د افغانستان زنه دغه کاری چې هغه د پیسو د لپاره نازي هغه مو وژن دي چې موږ په تیر لري موږ د متوانی موږ افغانان به ترګان پرته وو دې ګرام نه دي خدای دې موږ دې بچراغان وازار دې دې په خلخانو باندې هغه کلبل پوری چرواکی هغه طالبان دې هر هغه څوک چې افغانان وځي خدای باندې دې پخې باندې ولې دې موږ در بدر یو ډیره مننه دې ازادۍ راځي ته ملنګ مجاهد ننه.
السلام علیکم یاسر خطیب یم له دلارام د ټول افغاني تجارت څخه دا هله کوم چې نور دنو د پاکستان سره خپل تجارتي اړیکې ختم کړي ځکه دا هغه ملک دی چې موږ د څو تچیرو څو لسیزو راهیسې د څه خاطر نه لرو نو تاسو تجار افغاني تجار مهرباني وکړئ د نورو بندرو او بادرو څخه خپل مالونه او سامان آلات انتقال کړئ. وسلام.
السلام علیکم مثلاً تاسو کارتونکو ته د ازادي راډیو کارتونکو د ټولو ته ورته چې په کال اوري ته خبرې کوم ما دا پیغام دا خامخا د مشروعیا دا کوم اوس دا طالبان چې دغه مجاهدینو طالبان بولي دي په څه جنګ دي که په اسلام جنګ دي که په ملت افغانستان جنګ دي خو موږ د دې په وخت کې
ګران دا ولایت د ګیزو د ورسوالۍ و شدونکي څخه د ګوربدین حکمتیار رسول خبري دا د افغانستان د ټول خلکو د لپاره پګټه دي زه دا شرف غونې سره غواړم چې دا خبرو ته دی غواړم چې دا خبرې سره ورسېږي د ګوربدین حکمتیار سره دی یو څول هو کې طالبان هم څول هتاځي. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالله زابل ولایت نه خبرې کوم دا د اسلامي ګوزرین حکومت پر خبري د راغلو استازو څخه خلاص وایو او خدای دې وکړي چې دا د رئیس صاحب اشرف غني لخوا تثبیت او د کمیټوار چې او ټول دنیا ته دا معلومه شي چې دا نظام په خدای کور کوي کېږي او په څو بدلېږي او دا هر څو نظر کېږي باید همدارنه ورته وسي او څو نظر چې کېږي زموږ به ډېر خوشحاله شو ځکه افغانان ټول د سولې تړلي دي ټول جنګ ستړي دي دا کار د خدای پاک وکړي د خدای پاک
ازادی طور کا کوم د زما د مینې سلامونه ورسېږي پاتې سلام مشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ته هم ورسېږي کومې چارې وزیر ته ورسېږي دا د نن ولادت څنګه نن سوالې دې په چیرې ټوله کړې دا به زموږ لپاره دغه پر دې ولایت باندې راوړي عام خان یو لاس دې په چیرې ټوله اخر به کار دوم د شګاته ودرې او شاته به ودرې دي دې په دې کې فکر وکړي دا د دې په ګټه کې دا کولی پتا وایي چې تمام یې نو ما دا راته غام نه دې ته ورسېږي چې دې خاطر مخ راوړي دې زما د غم نه وخوري څکه دی وکي اصل کار دي ته ولادت اختیار کندهار ولایت ولادت شدا ته ولادت عامه خو روزان غره پرایل زو زکلات دی نور دی بغران روزان الله کې زده پر روان دي مې ولې سوچا غږ دي چې کې څنګه ولې زوالې دا سره کلا خو من کې پوتې چې دې تر راځي روان ولې دی خو نه ټول کړي نو روزان یې چې موږ مشکلات دي اوس دي نامه ته جوړ شي زما دا هغه نه دی ولې مقامات هر وخت ورسي ډیر ته سلام وای کرم
السلام علیکم زه د مملات څخه خبرې کوم څنګه د ولسوالۍ دا څنګه پولیسوالۍ کې ورور یو د ماند کارګاو یو د سنجیت کارګاو دا د حکومت را تورې کړل را پر شا باندې راځي دا حکومت موږ رنګ را باندې دا څه کوي دا حکومت یا یو مخصول لري منی لا کې یی داسې نه کوي خلک یې سره تور کړل ګرد ورور جان خلک یې ټوک ټوک را وځي را وځي ما د لوړ مقامات ته دا هیله ده چې دا چې مونږ دې نه کوي دا رشوت خواري دې څه کې خو سلام په احترام
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیک خلې وړاندې کوم تاسو له سلامه د ارزو لرم د بورتور چارواکو چې آیا دغه وسهاله نه عملیات تاسو په هلمند کې د کوم سیمه د فار پلان وې معنا څه شو عملیات کو او یا اراده لري په دې کې چې د ولت څه کار لرنه لري که نه لري که چیرې کار لرنه لري او ولست خو دا وخت د دغه نه دی د عملیات نه دی ځکه چې د بزګر خاران حاصلات هغه اوس پر سیدو د لوونو د تری شلاندې په دغه کې به دا مرمۍ چې ځان د مقابل بلو مرمۍ تاوان ورسي کدی نه ورسي و سلام به احترام
السلام علیکم زه نو مری بوله سوالی چې په یوه کې چې تر څو باندې سرګرمه ترای سره ده موږ د هلمند ولایت د معرب په لور راځو چې دا څنګه فعال کې نو ته ډیر ماشومان د څنګه څنګه پاتري په څیر دوه نشته چې هیڅ څه نه ویلي دا څنګه دی یو د دې په کار روان د نه د دې په نصانه کې یو ډیر شرکت فونځي په تاسو سره خدای تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت د خلاشته ولسوالۍ څخه د سرپاړی کیم زه محمد غفور د هیوی ورځی کار چې عریضه د دسکری د پاره قانوني ترلاسه کړي د بناس مامور بناس پر شاو باندې ستا کار نه د تکیې پر وای د سبا نه دی پر بل نن لا څه سبا را څه سبا بل څه بل سبا را څه بل ورځ لا څه بل ورځ را څه په څنګه ورځي یو د سره په شپږ ورځي تنه ترلاسه کولای د قانوني لاړ څخه نو خلک ودغه ته مجبور شي چې رشوت ورته ورکړي نو اشرف غني دا خواهش دی د ډاکټر عبدالله ته دا خواهش چې د خپل قهر محمرین ودغه ته تشویق کړي چې دا غوړی کار په غوړه ته تخلاص شي و سلام احترام خدای ته
السلام علیکم معنم شګل اسپانی د کندهار ولایت او نړیوال دګر د سیمه اړیکې نیولې ده د کندهار د او نړیوال دګر په سیمه کې امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې د وسامه د کورو شاته انداخ کوي په دې سیمه کې یو شمیر کروندګر د دې انداغ سره زیات په تکلیف دي موږ د کندهار د امنیتي ځواکونو سره د هیله ده چې امریکایي ځواکونه او د افغان ځواکونو دغه انداغ مخونه کوي که مخونه وسی نه ونی وسی یو شمیر کسان د نور هم رجوب بلوار ځکه چې دې د اشتکان کې داسې انداغ د چا خیال نه څو کسان په دغه انداغ ته پیانسي هم د زموږ د ازادي راډیو څخه د یل څه پیغام نه شرکې
بل السلام علیکم زه محمد بشیر له کابل د باګرامر ولسوالۍ د ارزان قیمت لکلي نه خبرې کوم دغه د بغلان د ولایت مزه دلته را ماجر سو ما دغه د بغلان ولایت کې د کوم کسان د حکومتي ځواکونو شپه د پاس سره کوم ان دي او کته د طالبانو په نوم باندې توپونه ولي دا د خلکو د کورو لګیږي دغه وخت د خلکو د کښتو کار ده دغه غیره خلکو ته زلال رسي غیره خلک ماشومان ښځې سپینګیري غریبکاران دیکانان دغه خلک ټول اواره کړي دي باید دغه حکومت چې کوم عملیات کوي یا چی شکوي داسې یو سالمه پروسه یو سالمه همهنګي ولري چې هغه کوم ولسي خلک دي هغه جوینه ونه ولي دا څه بدبختي ده ها خواته مو افغان ده دې خواته مو افغان ده دا خلک د افغانستان ولې د شي خدای ورته په کار سوی ده چې په خپل منځ کې سره خوري وسلام
السلام علیکم زه د تګاب ولایت د کاپیسا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم پوهېدم کې چې دغه مربوطه مسلینو ته یې ورسوئ خصوصا د وزارت معدن او د کاپیسا ولایت مقام ته په تګاب ولسوالۍ کې یو معدن کوی ساتلو کې راوته چې دغه د خلقو لخوا په ډېر په بېرحمانه ډول کندل کېږي او بیا وروسته پاکستاني تجارانو باندې خرڅول کېږي چې دا د یو ملي سرمایه ده هیله ده چې دغې کندلو مخنیوی وکړي وسلام
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم په اول قدم کې دا زاریارو راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته نظر لکم سلامونه اونې کې هیله احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت ولسمشر باندې او د برېښنا وزارت وزیر صاحب باندې غږ کوم چې په اوبه لرو سیندونه لرو او پیسې ډالر لرو ځوانان لرو په کجکي باندې ولې کار نه کوي په سلما باندې ولې کار نه کوي د نغلو په باندې تربینونه خراب دي ولې کار نه کوي سروبي په باندې ولې کار نه کوي چې جوړي کی د درونټي په باندې ولې کار نه کوي د کونړ ولایت چې تک سپینې اوبري پنجابیانو د وایيږي د اسمار سرته سرتاک باندې ولې کار نه کوي چې په ارڅ لرو او خلک در به در دي کابل کې مظاهره روانه دي د دورو په خبره نه وي مرغه ته خبره نه جوړه کی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان ایسای د امریکا استخبارات د برتانیا استخبارات ایران استخبارات په افغانستان کې شتون لري بنیادی کور څوک نه کوي او نه څوک بنیادی کار ته پریږي دي خپل ډالر دي چې جیبونه ورډ کوي او افغانستان کې بنیادی کار ما کوي پنځلس کاله کېږي چې امریکا راغلی دی ټول یې هغه یو بر مصرف کورنه دي که سړک دی که پل دی که پلچک دی که ټاور دی او که بارک دی چې هر څه جوړېږي او بر مصرف جوړېږي بنیادی کار څوک نه کوي ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي تر څو د دولت لوړ پوړو چارواکو غوږ ته زما غږ ورسیږي خدای په امان
سلام علیکم زما نوم زمریالی خاکسار د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ یو معلول خبره کوم زمون مشکل دا دی ورور د ټول افغانستان په ټول ولایت کې د غادي مالونو فیصې شروع دي یا چې ختم شي او مالیدین تور اخی دي زمون په لغمان کې د رئیس د سرپرست ده او نورونه دي د یوه د مشران جرګې د انصار رئیس او بل په لغمان کې د هغې اوقات رئیس او انډیواله نو اوس نو رئیس راځي او نو د پیسې توزیع کې معاملې هم دغه تپاتې روزه مونږ په سراتلون کې د مونږ مالیدین نور کوم احمد وایدان نه لرو نو دغه لوځ نه مونږ د روزي ته کدا پیسې راوځي او د روزه خدای په خیر تیر کړي دغه زما مشکل دی او مونږ مالیدین اتحادیه زمونږ رئیس ټول مالیدین د ولایتي شورا دروازه هم ترک کړي د ولایت مقام دروازه هم ترک کړي هیڅ هم په دې کې کوم اقدام نه ده کړی نو اخري نور ارزو خدای ته هم دغه ستاسو راډیو د پروګرام ته توجه غواړم خدای اوسه چې موږ سره کومک او امداد وکړي دا خبره مقامات ته ورسوي ډیر مننه سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکات کوډ سربند کې نه په تماس کې زده آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونی چې هیله وړاندې کوم پس د سلام نه دا غوښتنه ده د افغانستان حکومت ته چې موږ په علاقه خیوی ولسوالۍ د برکات کوډ سربند ته راځي سین راوخت دی خپل کو ته زی ډیر لانی او مالی تلفات اړولې دي حکومت د زمنګ غم خوړی او کچی زمنګ غم ونخري نو ډیر زړه ده چې زمنګ پټي او مینی با په کانوالو بدلی شي دا د افغانستان حکومت څخه غواړم چې دلته یو جاپاني انجنیر دی چې ډاکټر نیکا مراد په نامه باندې دی هغه دی زمنګ په علاقه کې موسسه لګیا کی تر څو زمنګ علاقه د سین د غواخته منی شي او زمنګ علاقه ګولونو باندې بدل شي والسلام با احترام ته حکومت توجه غواړم با احترام
نو په دې هله چې د افغانستان ټولې سیمې او علاقې په ګولونو باندې بدل شي په چیرې بیا د دې پسرلي په موسم کې ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو غوښتنې او وړاندیزونه د چارواکو غوږو ته رسیدلي وي، او په دې امید چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ رادیو ته راولېږئ، تاسو ته سوکاله ژوند او آرام خاطر غواړم. د دې یادونې په کولو سره چې دغه خبرونه د ازادۍ رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو دوستانو د رارسېدلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.